سلامونه او ستړي مسی. وخت د ماجګر شپږ بجې دی. د مشالډو په دې خبرې غړې کې مزا عبدالحی کاکړ ورکړی کوم. د سر ریپورت مو په پاکستان کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په اړه باندې د حکومت فیصله او سره بیا د خلکو احتجاجونه. د دې ترڅنګ د کبادي سیمو په اړه باندې د ټولو ګوندونو د ګڼ ګوندیزه کانفرنس حالم درکو او یو شمېر ریپورټونه نور هم لرو، خو په فایل کې به د دې وخت خبرونه وړاندې کړو. سرټکی په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. ملګرو ملتونو تایید کړې چې تیر کال پر یوکراین د روسیې د یرغل راسي له 9,500 زیات یوکراین ولسي وګړي وژل شوي دي. د کرکټ ایشیا کپ ټورنامنت نن د پاکستان په ملتان ښار کې پیل شوی او دا وخت د نیپال او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. او سم د خبرونو تفصیل. په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون ماښام په پېښور کې سلګونو خلک د ښار له بېلابېلو کوڅو او لارو تر تېرېدو وروسته په کیسه خانې بازار کې سره راټول شول. دوی شعارونه ورکول او د بجلی بلونه وسوځول. د کیسه خانې د سوداګر د ټولنې یو مشر ظفر خټک مشالېډو ټول چې په خوا کم بل 15,000 روپیو دا ځل 6,000 ورغلی دی چې دوی د ادا کولو توان نه لري. مظاهره کوونکي که حکومت له خپله دریځه وانه وړي دوی به خپل احتجاجونه نور هم پراخ کړي. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی پرون د پاکستان ای آر وای ټلویزیون ته په مرکه کې ویل نگران حکومت د بجلی په نرخونو کې د کمی راوستلو لپاره له آی ایم ایف سره په تماس کې دی او ضربه یو پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د اګست په 28 په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ کې د وفاقي نگران کابینې غونډه کې د برېښنا د بلونو د بایو د ټټولو په اړه سلا مشورې شوي وي. د اسلام آباد یو خصوصي عدالت د سفارتي سایفر په مقدمه کې د تریک انصاف د مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر تر 14 مینیټې پورې غځولې دي. دا مقدمه د کال 2023 د سرکاري رازونو د قانون د لاندې درج شوې ده. د عمران خان وکیل بیرستر سلمان صفدر خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ځانګړي عدالت لخوا د ریمانډ غزولو تصدیق وکړ. د افیشل سیکرټ اکټ د لاندې قائم د خصوصي عدالت جج ابوالحسن ذوالقرنین د عمران خان خلاف د مقدمه اوریدنه نن د اټک په جیل کې وکړه. د پداسې حال کې د 13 ورځ د اسلام آباد های کورټ د توشخانه په مقدمه کې د عمران خان سزا وځنډوله او د هغه د خوشکولو حکم یې ورکړ. خو د افیشل سیکرټ اکټ لاندې د اسلام آباد خصوصي عدالت حکم وکړ چې عمران خان به د اګست 13 یعنی تر نن پورې په بند کې او نن یې ورته عدالت ته د حاضرېدو ویلي وو. د قانون وزارت په زندان کې د مقدمې د اورېدو پریکړه امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. د کیمرو په موجودګۍ کې د مقدمې په اورېدنه کې خصوصي عدالت د تریک انصاف د مشر عدالتي ریمانډ د 14 ورځو اضافه وکړه او د سپتمبر تر 14 پورې وغځوله. پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې د پیسو د کمښت له وجې پوهنتون د روان اګست میاشتې تنخواګانې نشي ورکولای. پرون د مشالېډو سره په خبرو کې د اتحادیې ستر سیکرټر ډاکټر صادق افریدي وویل چې دا مهال انجینرینګ پوهنتون د 1.2 ارب روپۍ قرضداره دی او دغه شان په کیمپس کې دننه نور پوهنتونونو د شاوخوا 2 ارب روپۍ د کمی سره مخامخ دي.
د انجینئرینګ جامعات ورتویم داغي هو تقریبا ماهله 1.2 ارب دا کم دی ډیفیسټ دی. دا مختلف وختونو کې جمع شوی د قرضونی اخیستي دي. دا د من یو بوج دی. او دین علاوه د پېښور جامعات کم دی داغي بجټ ته وګورئ ناغي هم تقریبا 2 ارب پورې کم دی ډیفیسټ خامخاوي.
بلخوا د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر جهان بخت د یو لیک له لارې له صوبایي حکومت د 320 میلیونه روپیو بیړنۍ مرسته غوښتې. د اګست په 8 په دې لیک کې وایس چانسلر ویلي چې د ملازمینو د تنخواګانو لپاره 200 میلیونه روپۍ، د بجلی د بلونو لپاره، د پینشن لپاره 100 میلیونه روپۍ او د نورو وړو لوی خرچو لپاره اضافي 40 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د زده کوونکو د اتحادیې مشران وایي چې د پوهنتون د بحران بوج په هغو پرېوتی دی او فیسونه لوړ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو لنډمهاله مرستیالي وزیر ویکټوریا نولاند د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه ته د اقتصاد د د مستحکم کولو لپاره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د امریکا بهرنی چارو وزارت لخوا نن په یو خبر پاڼه کې راغلی چې نولاند د بهرنی چارو وزیر جلیل عباس جیلانی ته د هغه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. د بیان تر مخه دواړو خواوو د پاکستان د اقتصادي ثبات، سوکالۍ او د پیسو نړیوال صندوق سره د دوامداره اړیکو په ګډون د امریکا او پاکستان د ملګرتیا پراخولو او ژورولو باندې خبرې وکړې. دواړو استازو د پاکستان د قواعد او اساسي قانون د لاندې پر وخت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په اهمیت خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د IMF اگزیکټیو بورډ د حکومت د اقتصادي ثبات پروګرام د ملاتړ لپاره د نه میاشتو لپاره د 3 بیلیون ډالر پور ورکولو منظور ورکړه. دا خبرې اترې په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او IMF څخه د پور اخیستو په کار د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو تایید کړی چې تیر کال په یورکان د روس د یرغل راهیسې له 9.5 زیات یوکراني ولسي وګړي وژل شوي. روس د 2022 کال په فروری کې پر یوکراین بریدونه کړي وو. ملګرو ملتونه وایي پر یوکراین د روس د بشپړ یرغل په ترڅ کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبله ټوله شمېره شپږ زره څخه زیاته شوې چې پکې د وژل شوو شمېر 9501 او د ژوبلو هغه 12206 دی. په یوکران کې د ملګرو ملتونو څارونکي ډله وایي د اګست میاشتې د لومړۍ 8مې نیټې په مینس کې په بریدونو کې 515 ولسي وګړي وژل شوي چې پکې ماشومان هم دي. ملګرو ملتونو وایي ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې په تر دې لوړه وي ځکه چې له ځینو هغو سیمو چې دا هم پکې درنه جګړه روانه ده د معلومات لانه دي ترلاسه شوي چرته چې د تلفاتو د نورو شمیرو تاییدول لا پاتې دي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان او د کرکټ ایشیا کپ ټورنمنت نن د پاکستان په ملتان شهر کې د نیپال او پاکستان لوبډلو ترمنځ په سیالۍ پیل شوی دی چې دا وخت روانه ده. لوبه پاکستان لومړی ټاس وګټي او خپل د بیټنګ فیصله وکړه او دا وخت په 8.1 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 344 رنزونه جوړ کړی دي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د سپتمبر پر 3مه نیټه له بنگلاديش سره کوي. په ایشیا کپ کې د پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال لوبډلې په میدان کې دي. دا لوبه په پاکستان او سریلانکا کې د اگست له 13مه د سپتمبر تر 19مه پورې تر سره کیږي. د ایشیا کپ تیر ځل سریلانکا ګټلې وو. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل او سم په دې غړي کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت ویلي چې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره به تر خبرو وروسته هڅه کوي چې د بجلی قیمتونه کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالو خلاف لا هم مظاهرې روانې دي.
په کم ځای کې زمونږ 15,000 بل راتلو، هغه اچانک 5,000 تا 50,000 ته ورسېدو. دوه ټوډه اوړه واخلو او که د بجلی بل ورکو.
په پېښور کې د قبایلي سیمو د امنیت په اړه ګڼ ګوندیزه غونډه کې ګډونوالو ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د روګډېدو سربېره هم په دې سیمو کې لژمنو سره سم کارونه نه دي سوي.
صحت، تعلیم او عدل انصاف او پولیس او دغه شان مالیاتي وعده یې پوره کړې وه، تر اوسه پورې هیڅ نه دي پوره شوي.
او په خبرونه کې د لادرک کسانو د نړیوالې ورځې چې نن لمانځل کېږي په مناسبت یو ځانګړی رپورت هم لرو.
والده صاحب نے سر کو پیشن کرے دے دا ہر ٹائم جڑا ہو ہر ٹائم لر ساری تھی اس طرح سے ہم بچے اس طرح سے خود تین دل سم کال جوان شو تو مندر وہ سب بالکل پتہ ہونا نہیں گرا.
نو رپورٹوں ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. تاسو مشال ریډیو ری او د خبرونې د پایل به له پاکستان کې د بجلی بیلونو زخه وکړو. په داسې حال کې د پاکستان په یشمیر شهرونو کې خلکو د بجلی د بیلونو د زیاتوالو خلاف مظاهره کړې ده. د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د بجلی د نرخونو کمولو په اړه څه فیصله نه ده کړې. نگران حکومت په دغه اړه د اگست پر 8مه راهیسي 3 ورځې په اسلام آباد کې غونډې ترسره کړې څو د بجلی د بیلونو د زیاتېدو پر مسله خبرې وکړي او حل یې راوباسي. بلخوا د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې حکومت خپل پوره کوشش کوي چې بجلی نرخونه راکم کړي، خو په دې اړه به د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره خبرې کوي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک را کوي.
د بجلی د نرخ زیاتولو خلاف په ټول ملک د خلکو احتجاج دوام لري. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د خلکو د احتجاج کارلارولو په خاطر پرله پسې درې ورځې خصوصي غونډې وکړې او د کابینې اجلاس یې منعقد کړو. د کابینې د اجلاس نه پس د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی یو ٹی وی چینل ته وویل،
ان تمام مسائل پر پچھلے کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی،
قدیم مسائلو د تیرو سو ورځې خبرې کیږي. دو ورځې وړاندې موږ د بجلی وزارت کارکوونکو راغوښتي او بیا مو د کابینې اجلاس وکړو. په ټول صورتحال او ټولو مسلو مو غور وکړو. موږ د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اسانتیاو په اړه پریکړې وکړې، خو دا ضروری ده چې په دې اړه آئی ایم ایف په اعتماد کې واخیستل شي.
ضروری ہے ہمارے لیے کہ آئی ایم ایف ان کو آن بورڈ لیا جائے.
د اطلاعاتو وزیر دا هم وویل چې د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر د آئی ایم ایف سره په تماس کې ده او په څو ساعتونو کې د ښه خبر اورېدو امکان دی. خو تجزیه نگران او کارپوهان وایي چې د آئی ایم ایف نه قرض اخیستونه پس حکومت ډېر واک نه لري چې ټیکسونه او یا د عام استعمال نور سیزونو قیمتونه کم کړي. په اسلام آباد کې د ډان ټی وی سره د اقتصادي رپورټر په توګه کارکوونکي ثناء الله خان مشال رډیو ته وویل،
اگر آپ کو ٹیکسز میں کمی کرنی ہے تو پھر ٹیکس
حکومت دا ٹیکسونه کمی نو د اضافي پیسو پر به نور ٹیکسونه لګوي، د بجلی نرخ کمی نو سبسیډي به ورکوي. که حکومت د کمپنیانو نه یو یونټ بجلی وانخلي بیا به هم په دې کال کې 2000 ارب روپۍ د بجلی جوړولو قیمت ورکوي. دا سیکٹر د ډیر بد بحران سره مخ دی او خلک احتجاج کوي.
اس کا شکار ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں.
اقتصاد پوهان وایي چې حکومت د پیټرولو او کوئلې په ځای باید د اوبو او هوا نه بجلی جوړولو ته پام وکړي او سرکاري افسرانو او د بجلی کمپنیانو کارکوونکو ته مفت بجلی ورکول بند کړي. د سنٹرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیئرمین ډاکټر ارشاد په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
چې په دې وخت د بجلی خلاف کوم احتجاج دی هغه ډېر په ځای دی. ټیک ده چې دا صدق ګورنمنټ مجبوري ده ټولو د ډالرو کمن پیک دی هغه ټرانسلیټ کیږي، خو چې کم مس یوز دی، کم چې لیکی جز دی، کم چې دا کرپشن دی، نو دا څنګه نشي بندی دی؟ دا مزاق دی دې قوم سره او موږ ټولو لپاره دی چې په دې خلکو نه ختم کا. یو کس ته بستوله تنخواه زیاته کړه چې د رکشي والے ورکول شي، چپراسی بل ورکول شي، نو جج او پولیټیشن او جنرال او بیوروکرات به ورکړي.
رسنۍ وایي چې د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر آئی ایم ایف ته د بجلی د بیلونو کمولو په اړه د کابینې تجویزونه وړاندې کړي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو د راشد خټک په ریپورت کې واورېدل، په پاکستان کې د احتجاجونو وروسته حکومت مجبور سو چې درې ورځې پرله پسې په دړه غونډه وکړي. د پاکستان د یو شمېر نورو ښارونو په څیر په پېښور کې هم خلکو د بجلی د بیې د لوړوالي پر ضد پرون پراخه مظاهره وکړه. سلګونه کسان په کیسهخواني بازار کې په داسې حال کې ورټول شوي وو چې بینرونه یې پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول چې د بجلی د بیې زیاتوالی ورته د منلو وړ نه دي. ځینې مظاهره کوونکو مشال ډېډو ټول که لوړ بیلونه تحویل کړي د کور خرڅ لپاره ورسره پیسې نه پاتې کېږي. نور تفصیل به د غلام غوث په ریپورت کې واورو.
دا د پېښور په قیصه خانه بازار کې راټول شوي دوکانداران دي چې د احتجاج په توګه خپل د بجلی بلونه سوځوي. دوی د پېښور د بیلابیلو بازارونو نه راووتل او د بجلی د زیاتو بلونو او ګرانۍ په ضد احتجاج ترسره کړو. د سوداګرو د بیلابیلو تنظیمونو لخوا په پېښور کې د رابلل شوي د احتجاجي مظاهرې پر مهال د قیصهخانې د تاجرانو د یو تنظیم مشر ظفر خټک مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ بیلونه چې په کم ځای کې زمونږ 15,000 بیل راتلو هغه اچانک 50,000 تا 50,000 ته ورسېدو. اوس مونږ دې وخت په دې باندې یو چې بای کور تا بتوڑے اوڑو واخلو او کدا بجلی بل ورکو مونگ کریا ورکو کدا بجلی بل ورکو دا بجلی بل یو طرف تا دا ٹول اخراجات زمونگا بل طرف تا دی مونگا احکام بالت دا وایو چی بجے دے دے چتا آئے روز پما باندے پما باندے مطلب گرانی را والے تالا بہتر دا دی چتا دا اسی گان بن کا جان کی جرت پیدا کا خپل ایکسپینڈیچر مطلب دا دے کنٹرول کا او کدو دا کنٹرول نے کی مونگ خو الحمدللہ مونگ خو یو سلسلہ روان دا دا سلسله چې کم دې دار او کو کې دو ولا نه دا.
د قیصه خانه یو دکاندار عبد الله په دغه محل مشال ریډیو ته وویل،
دا گورنمنٹ خلق دی ته جوړه چې سول نا پرمانی شروع شو سو په بیلونه نه داخل پیدا ز پخپل نه داخلو زکه چې زمام مثال تل کار روزگار د سه حال لزو 38000 روپیه تر کم زنه جمع کوم، خو ان شاء الله اراده م دار چې بیل بنه داخلو
نا. او مخ کې به دا بیل تاسو مړه ټول کال مخ کې سمره
یو را کال مخ کې مونږ به تقریبا راتلو چې ډیر ظلم بو دا گرمی بو 7000 5000 6000 8000 روپیه پورې به بیل راتلو او دا 38000 روپیه بیل راغلی. دا سیاسي خلک او دا کم چې دا حکومتونه کې دا نه بیل نه خبر یو نه توړې نه خبرې دا ټول غیر چا په زماده مزدور کار خلک ویني دی خلکو ته د غریبۍ رو توړې د درد پته را
نه. یوازې شتمن دکانداران بلکې په بازارونو کې کار روزګار کوونکي غریب خلک هم د دې ستونزې سره مخ دي.
ما نور نور محمد دا چولې خرڅو مجي مطلب دا چې غریب سړی هم د یو ټیم هم شته او د بل ټیم هم نشته. دی ټوله یو خو مهنګایي دا ډېره سخته او بله خبره دا چې 16000 روپۍ را پسې د ګیس بل لالو، 20000 روپۍ را پسې د بجلی بل رالو. پیش خبره دا ده چې دکاندارې نشته دی نه دا نوې حکومت چې ناست دی بالکل مطلب دا دی چې چا خبره رزق پسې منګ ایران کړي چې یاره منګ څه وکړو څه وخورو.
بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د روانو احتجاجونو وروسته د بجلی د زیاتو شویو بلونو نوټس اخیستلی دی او ولس ته د اسانۍ ورکولو په هدف یې په تېرو ورځو کې په دغه اړه دوه غونډې هم ترسره کړي دي. خو احتجاج کوونکي وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منلې شوې تر هغې به یې احتجاجونه دوام لري او په روانه مرحله کې دوی په ټوله صوبه کې د کاربندیز پلان هم جوړ کړی دی.
تاسو د غلام غوث رپورټ اوریدئ. یو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل، د اسلام آباد یو خصوصي عدالت سفارتي سایفر یا خط په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان عدالتي ریمانډ غزولی دی. دا یې تر 14 نیټې پورې غزولی دی. عمران خان دا وخت د اټک په زندان کې دی. نوموړی د توشخانه په یو بل مقدمه کې نیول شوی خو بیا های کورټ د دغه مقدمه یا د دغه کیس دی هغه وځنډولی. خو بل خصوصي عدالت دای تر اگست 13 تر نن پوری په ریمانډ ساتلو پاټک جیل کې او نن بیا په غاړه باندې دا اوریدنه وسوه. د دې نور تفصیل څه دی زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په لاین دی. طاهر خان صاحب، تاسو تار کلی وایم دغه د عمران خان چې نن خصوصي عدالت اوریدنه وسوه د دې کا تفصیل لږ راکړئ مهرباني.
سلام دې تاسو ته وي، ستاسو اوریدونکو ته دی وی. او نن په اټک جیل کې چې کوم د عمران خان خلاف تاسو ذکر مو کړ چې کوم د سرکاري یا حکومتي یا ریاستي رازونه وي، پټې خبرې وي، هغه افشا کولو باندې د خلاف رسمن اوس یو مقدمه دره شوې ده. او نن د هغې اولنې اوریدنه مو سماعت مو په اټک جیل کې. او چې کوم د دغه افیشل سیکرټ ایکټ یو قانون دی همدغه د رازونو پاړه باندې، دا هغه په دې سو هفته وړاندې یو ترمیم شوی وو او بیا دا هغه په بنیاد باندې یو ځانګړی یو خصوصي عدالت هم اسلام آباد کې جوړ شوی. نن هغه خصوصي عدالت جج ابوالحسن ذوالقرنین اټک جیل ته ورغلی وو او د عمران خان هم ویل کیږي دغه وکیلانو ویلي دي چې عمران خان هم هلته حاضر شوی وو، لیکن نن په هغه کې کاروایی نه وه شوې، فقط دغه حاضري ولګېدا. او دا هغه چې کوم عدالتي ریمانډ دی په هغه تر 13 سپتمبر پورې په هغه کې هغه زولې شوې دي، توصیه شوې ده. نو
یعنی دې معنی دا دی تر 13 سپتمبر به دی په اټک جیل کې وي.
دی په جیل کې وي البته. او دا تاسو پوښتنه مهم ده ځکه چې د عمران خان وکیلانو په دې مقدمه کې د هغه هم په دې ځانګړي عدالت کې د ضمانت د پاره هم درخواست ورکړې دي چې د دې عدالت جج د سپتمبر په 2 د دغه سماعت د پاره ټاکلم ده. او چې کوم فریقین دي هغه ټولو ته خبرتیا هم ورکړل ده، نوټس هم ته جاری کړی دي، نو ضمانت د پاره هم دي او درخواست ورکړې دي په دې کیس کې. او بل دا چې کل په اټک جیل کې دلته د قانون وزارت دا وایي چې د امنیتي اندېښنو له امله دغه محاکمه یا عدالتي کاروایی به د اټک په جیل کې کیږي. او نن هم شوا خو په دې باندې پاکستان تحریک انصاف اعتراض کړی دی او هغې غوښتنه کړې ده په یو بیان کې چې دا دې ښکاره وي او په دې کې د میډیا او رسنیو ته هم اجازه وي، ځکه چې دا هغې دا نظر دی چې دا مقدمه دا جوړېږي هم نه او دا بی بنیاد او بی بنسټ ګڼي. نو بار کار شروع شوی دی. نو
طاهر خان صاحب، نور رپورټونه هم لرو، وخت را سره کم دی، کلش اوریدونکو ته دا پس منظر ورکو چې دغه د سایفر کیس یا د خط دا کیسه څه ده، بلند کراته وست.
صحیح ده. دا ګوره د عمران خان دا دعوا وا چې دغه د حکومت خلاف چې کړه تیر کال په اپریل کې عدم اعتماد کامیاب شو، دا غیر رسته بده بیا اکثر دا خبره کوله چې دغه د خلاف چې کوم د عدم اعتماد دی یا نور شیان دي په هغې کې د دعوا وا چې په هغې کې د امریکا هغه لاس دی. او بیا د دا و چې د پاکستان پخوانی سفیر اسد مجید خان په امریکا کې یو خط استولی حکومت ته او په هغه خط کې دا ویلو چې امریکایي چارواکي د تګواښ کړی دمکی ورکړی ده د حکومت ته. نو هغه بیا هغې سره هغه وخت کې هم ریاستي ادارو هغه رنګ نظر نه و څنګه چې د عمران خان و. وروستو بیا په عمران خان باندې دا مقدمه درج شوه چې هغه پټې خبرې په خط کې چې سایفر ورته وي هغه باید چې بهر نه وي راغلی نو باقي بنیاد باندې عمران خان خلاف اوس یو مقدمه درج شوې ده.
ډېره ډېره مننه طاهر خان صاحب ښه وخت. اوریدونکو دلته امریکا هم په دې اړه باندې په وار وار باندې دا ویلو چې داسې یو ګواښ نه دی کړی او نه داسې یو خط کې داسې ګواښ کړی دی چې عمران خان د لواکه لرې سي. او نور رپورټونه به هم بیا درته لرو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
او سم یو بل رپورت ته ځو. پرون د اګست پر 9 جمع اسلامي ګوند په قبایلي ضلعو کې د امن او پرمختګ په اړه ډول کندیزه غونډه وربللې وه. په دې غونډه کې مشران وویل چې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې اورګډېدو پر وخت له ولس سره کمی وعدې سوي وې هغه نه دي پوره سوي. د جمع اسلامي ګوند یو مشر پروفیسر ابراهیم مشال ډېډو ټول حکومت په قبایلي ضلعو کې عدالتونه جوړ کړي خو بیا هم فیصلې په جرګو کوي. په دغه غونډه کې د قبایلي ضلعو پر وسایلو او پر نورو پر روانو انتخاباتو د دوی د چوکیو پر زیاتولو خبري وسوي. تفصیل به لازمه تل شاو اورو.
د قبایلی ضلعو سیاسي ډلو غوښتلي دغه سیمو کې د امنیت دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. دوی وویل پاکستان باید د ګاونډي هیوادونو سره یو داسې قرارداد وکړي چې هغه کسان چې امنیت یې خراب کړي پاکستان ته حواله کړي. په 9 اگست د جماعت اسلامي سیاسي ډلې لخوا پېښور کې ټولګوندیز کانفرنس کې دا هم وغوښتلی شو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دې په زمشو ضلعو کې ترقیاتي کارونه شروع کړي. کانفرنس کې د قبایلي ضلعو سیاسي او مذهبي مشرانو ترڅنګ وکیلانو او عام ولس هم ګډون وکړ. غونډې ته په خپلو ویناګانو کې مشران وویل چې د 15 ترمیم تر لاندې قبایلي ضلعو ته خپل جایز حقونه نه دي ورکړی شوي. دا کانفرنس تابعا کوونکی د جماعت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې لا هم بدامنی ده او پولیس نظام هم ټیک نه دی. حکومت د قبایلي ضلعو لپاره عدالتونه جوړ کړي خو بیا هم فیصلې په جرګو کیږي.
صحت، تعلیم او عدل انصاف او پولیس او دغه شان مالیاتی وادی هغه پوره کی ورس تر اوسه پوره هیڅ ندی پوره شوی او باغی باندې عمل درآمد تر اوسه ندی شروع شو. عدالتونه چې دی هغه خپل کار ندی شروع کړي. عدالتونه جوړ شوی دی هغه ورته چې جرګو ته خبره اوریږي چې جرګو ته لګل نو بیا عدالتونو څه ضرورت جرګې خو مخکې موجود وي.
پخوانی سینیټر شاجی ګل مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی ضلعو کې د امن لپاره ډومبه قدم هاغه وسلوال واپس راوستل دي چې د ملک امن یې خراب کړي او اوس په گاونډي هوادونو کې پړتي. نو موري زیاته کړه چې پاکستان دی د گاونډي هوادونو سره یو قرارداد وکړي چې هاغه کسان دی پاکستان ته حواله کړي.
نو امن په حواله باندې خو دلته په دغه بیل باندې سلوېخ کالا پراکسی جنگ تیر شوی دی. دلته هر چا پراکسی شته او دغه حل هم دغه دی. موږ گاونډي ملکونه افغانستان او ایران سره یو اگریمنټ وکړو چې کم وانټډ کسان وي چې په پاکستان کې جرم کړی افغانستان ته تللی وي چې هغه افغانستان نه پاکستان ته راوستای شي او کوم چې په ایران کې وي چې هغه د ایران نه پاکستان ته راوستای شي او کچرته چا په افغانستان او په ایران کې جرم کړی وي چې هغه د پاکستان نه هلته بوئی شي.
دا خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت مشال ریډیو ته ویل چې قبایلی خلکو ته د امن او ترقی لپاره حکومت د NFC اوارد تر لاندې د 100 ارب روپو ورکولو وعده کړی و خو تر دې وخته هغه جمنې نه دی پوره کړی شوی.
چې ترقی لپاره کوم فنډونه راځي هغه په کمیشنو کې خوړل شي. نو مهرباني دی وکړي چې د حکومت ته نگران حکومت دی او کبل راځي په موږ باندې ټوټل د ترقی کارونه بند کړي. امن باندې خو موږ د ټول ناست یې هره ورځ ناست یې د علاقې د خلکو کو سپه ناسته په کار ده. منګه د صوبې صحیح او په دې صوبې کې چې څه شي کیږي د اغه لپاره د دې وزیر عالم شته د دې پولیس هم شته د دې هرڅ شته.
ټولګوندیز کانفرنس کې مشرانو دا هم ویل چې په تیرو سرشمیرنو کې د قبایلي ضلعو حق وخل شوی دی او حکومت ته د قبایلي ضلعو کامی او صوبایي اسمبلی سیټونه سیوا کړی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په 15 بجو.
اوسم جو کوټه ته پرون په کوټه پرس کلب کې د هغو خبريالانو په یاد کې غونډه وسو چې په تیر ډول زو کې د ترګری په بریدونو یا هم هدفي بریدونو کې وجل سوي په دې موخه د هغو خبريالانو کورنۍ هم موجود وي هغه شکایت کولې چې حکومت یې پښتنه نه کوي د نگران کابینې وزیر بیا وایي د وجل سو خبريالانو د کورنۍ کفالت د حکومت ذمہواري ده دا یو ترين رپورت له کوټه څخه اورو
په تیرو دولس سیزو کې د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د وزل سو خبریالانو په یاد د بلوچستان خبریالانو د اتحادې بلوچستان یونین اف جرنلست تر سوري لاندې یوه دستوره تیر ورځ په کوټه کې جوړه شوه. په دې کې د وزل سو خبریالانو خپلوانو، قانون پوهانو او د بشري حقوقو د ادارو د مشرانو ترڅنګ د کوټ خبریالانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړی. په دې ترڅ کې د خیر شګړې د ادارې وی مشري میرمن سنا دورانی و مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت ذمہواري ده چې هغه د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د وزل سو خبریالانو د بچانو کفالت وکړي.
اول خو زه بلوچستان یونین اف جرنلست ته راځم چې د سین پیښ کوم چې هغه صحافت چې کوم شهدا دی هغه د پاره په هر کال د سیمینار دی زه خراج تحسین ورکوم هغه فیملیز ته کوم چې کوشنیان یتیمان پات سوی دی باید کې دا د سټیټ ذمہداری دی چې د دې تعلیم د دې صحت د دې روزګار چې دی هغه د سټیټ باید کې یو تنظیم وکړي چې کوم زنانې شاته اکړه پات سوی دی کوم کوشنیان شاته اکړه پات سوی دی د شهدا دا یو ریګولر روزګار باید کې ګورنمنت وکړي.
پر دې محل د ترګری په یو پیښه کې زخمی شوی خبریال مصطفی ترین خپل حال څه داسې راته وایي.
زګه د 3 ستمبر 2010 خبره وکړه چې په هغه ورځ د کوټ ښار په بوستي علاقې کې د ماکه سره و او په هغه ماکه کې څه ډېر سخت څه پیښو دا د الله کرم او د مور پلار او د دوستانو دعاګانې دي چې زموږ د قصاص په مخ کې ولاړې.
د سوریې ته په خپل وینا کې په پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی زیاته کړه چې په صوبه کې په تیرو 2 لسیزو کې د ترګری او ادفي وژنو په پیښو کې د 40 څخه زیاتو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لکه د په خبره چې حکومت تر اوسه په یادو پیښو کې تورن څوک نه دی نیولې.
دا یو داسې نه دی چې 40 څخه زیات شهدا چې کوم صافیان دي دا 40 نه دی دا کلس نور د فیملی ممبرز او سرواچ دا تقریبا 400 شهید شوی دی. ولی هر شهید چې خپل پسې باندې خپل فیملی پریږي دا مقصد هغه مرسته تقریبا فیکسیبلی ورسره شهید شوی.
پر دې محل زیاتره وینا کوونکو پر حکومت زور ورکړي چې د خبریالانو د حفاظت په خاطر دي ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وزل سو خبریالانو و خپلوانو ته د معاوضه ورکول سي. په دې اړه به غوښتو د بلوچستان هایي کورټ د وکیلانو د اتحادې و مشر افضل عرفال ته.
اوس صحافیان کوم صحافیان شهیدان سوي دي د چا د جانب شهیدان دي دا غو تر اوسه قتلان یو نه دي معلوم. دا د چیز زموږ حکومتي سیستم فیلیر دي چې حکومت وګوي او حکومت بل مجلس تر کې رښتیا نه وي. دا غسې چې دا معاملات یو سي عدالت ته عدالتي سیستم فیلیر دي. عدالت کې دا غو هغه نه کیږي سنوي نه کیږي په دې نه کیږي چې عدالت پراپر فنکشن نه کوي. عدالت په هغه باندې دا زور نه اچي چې ته د داخلو امر سي وي دي. ستا دا ټول سکیورټي سیستم دي دا ټول سکیورټي ادارې دي د دې باوجود د خلک د کبي خوړلاړو ولې ورک شول. دا د ټوټل انډیویډوال د یوې ادارې نه د مختلفو ادارو د فیلیرز دي.
د سوریت د بلوچستان د لړمحال حکومت د اطلاعات وزیر جان محمد اڅکزي په خپل وینا کې زیاته کړه چې ترګری اوسم د بلوچستان صوبې والو ستونزه ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې نه هیواز ترګری د منسخه یوسي بلکې د صوبې د ترقی او خوشحالي په خاطر هم کارونه وکړي. د نوموړي په خبره چې د بلوچستان خبریالانو په ملک کې د صحافت د سر لوړی په خاطر ډېری قربانیان ورکړي دي لکن دغه په بدل کې دوی ته هیڅ نه دي ورکول شوي. دلته خبره یادونه ورده چې په بلوچستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د نامنی او ترګری په بیلابیلو پیښو کې 45 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې کې نږدې 50 خبریالان داسې هم وو چې هغه د ادفي وژنو ښکار سوي دي. لکن د بلوچستان یونین اف جرنلست مشرانو په خبره چې تر اوسه د یو خبریال یعنی ارشاد مستوی په چپه د نورو قاتلان نه دي نیول سوي بلکه د وجل سو خبريالانو و زیاتره پاته کورنیو ته د حکومت لوري مالک ومکم په سمتوګه ندی رسیدلې.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرنو لنډی زراورو ځکه چې شپږ دمه پچېسوي. په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. پر ماښام په پېښور کې سلګونه خلک د شاله بیلابیلو کوڅو او لارو تېرېدو وروسته په کڅخانه کې ورټول شول او شعارونه یې ورکړل او د بجلی بلونه یې وسوځول. د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د سفارتي خط په مقدمه کې د ترک انصاف د مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر تر 14 پوري غځولې دي. دا مقدمه د کال 1923 د سرکاري رازونو د قانون لاندې درج شوې. د عمران خان وکیل بیرستر سلمان صفدر خبرونه ته د خبرو پر مهال د ځانګړي عدالت لخوا د ریمانډ غځولو تصدیق کړی دی. پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې وایي د پیسو د کمښت له وجې پوهنتون د روان اګست میاشتې تنخواګانې نشي ورکولای. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادیې ستر سیکرټر ډاکټر صادق افریدول د مهال انجینرینګ پوهنتون د 1.2 ارب روپۍ قرضاره دی او دا شان په کیمپس کې دننه نور پوهنتونونه د شاوخوا 2 ارب روپیو له کمې سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو لنډمهاله مرستیالي وزیر ویکټوریا نولاند د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جلانی سره ټلیفوني خبري کړې او غته د اقتصاد مستحکم کولو لپاره د مرستو ډالر کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبر پاڼه کې راغلي چې نولاند د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جلانی ته د هغه ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. ملګرو ملتونو تایید کړي چې تیر کال پر یوکراین د روسیې د یرغل راځي له 9.5 زرو زیات یوکرایني پولیسي وګړي وژل شوي دي. روس د 2022 کال په فروری کې پر یوکراین بریدونه پیل کړي ول. دا مشال ریډیو د خبرونی دومې نیمای ته راغلی یو. په دومې نیمای کې به اول دوه ریپورټونه د بلکې د افغانستان په اړه ولرو او بیا به خیبر پښتونخوا او نورو سیمو ته ورسو. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې ساش کال په 2000 الوتونو کې د تیپی وسایلو درملونو واکسینونو په شمول 28 ټنه بشري مرستو افغانستان ته رسولې دي. نو په اصل کې د ملګر ملتونو یو بل اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان روغتیايي نظام له خنډونو سره مخامخ دی او دا بیرسته چې ډیری امیندواره مېرمنې په داسې ناروغیو له ژونده په برخې سي چې مخنیوی ممکن وي. تفصیل د اسمت سروان په ریپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروري طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې ساش کال 28 ټنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پانه لیکلي له کافي بودیجې پرته به 3000 ښځې او نجونې د ښځو له عاجلو تخصصي خدماتو محروم شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجې کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړي کیږي چې مخه نیول کېدای شي او اټکل کیږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روغتون ولادي نسایي متخصصه ډاکټر محبوبه افغان وایي د غذایی فقر له کبله اکثر افغان میندې د وینې له کموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي سي خپل د وینې هغه کچه لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اور سپنی ټابلیټونه سدیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټول د څو میاستې د منتوري په دوران کې د دې ګولې یا ټابلیټونه سي نور ویتامین هم کې د سولري خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید ده او اور سپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایی او ولادي ټولنې مشره ډاکټره نجم السما شفاجو وی د ورستیو شمیرو لمخې په افغانستان کې په هرو سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه اته دېرش میندې او دوه ویشت ماشومان مري. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د سږ کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې اووه ویشت تنه طبي بشري مرسته رسولې ده. ډبلیو ایچ او پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په دوه زره الوتنو کې دیارلس زره سپرلیه او همداراز د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول اووه ویشت تنه بشري مرسته انتقال کړې ده. د ادارې په یو بل پوست کې لیکلي چې سږ کال تر اوسه پورې د لومړنیو ښوونځیو له هرو اووه ماشومانو یوه ته مقوي یا قوت بښونکي خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لومړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړی شي د خپلو عملیاتو لپاره د سږ کال په پاتې میاشتو کې یو سلو پنځه ویشت میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
او سم د افغانستان په اړه یو بل رپورت ترازو. ګارډین ورسپانې په یو رپورت کې دا کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. قسم د ورسپانې په دې اړه کوم کرا شمیرې نه دي خبرې کړي، خو لیکي چې د افغانستان یو په درېمه برخه ولایتونه په ځانګړي ډول په نیمروز او هرات کې ډېرو نجونو او ښځو ځان وژلی دی. ورسپانې په افغانستان کې د یوناما د ښځو برخې د مشرې له قولې لیکلي وضعیت داسې دی چې افغان نجونو او ښځې له ژوند څخه مرګ غوره ګڼي. د بدایي ځل کې د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د تیر کال په ویلو چې تر یو کال کې چې په یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځان وژنې درې سوه شپېته پېښې ثبت شوې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي له امله د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو د ملاتړو د اندېښنو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلي د هغو شمیرو له مخې چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو یې راټول کړي ښیي چې د 2021 کال له دوبي راهیسې د افغانستان یو په درېیمه برخه ولایتونو په ځانګړي ډول په نیمروز او هرات کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو شمیر زیات شوی دی. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کره شمیرې نه دي خپرې کړي او لیکي د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي پرسونل ته د ځان وژنې پیښو د ارقامو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. هخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د ښځو د برخې مشرې الیسون دیوید یان ګارډین ورسپانې ته ویلي وضعیت داسې دی چې افغان نجونې او ښځې له ژوند مرګ غوره ګڼي. هغې زیاته کړې افغانستان د رواني روغتیا له ناورین سره مخ دی چې د ستونزو په ډېرېدو په ځانګړي ډول په حقوقي برخه کې د ښځو مشکلاتو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. ګارډین د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د فعالانو له قوله د افغان نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او دای د هغو په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو، زده کړو، کار او په نورو چارو د محدودیتونو لګول کېدو پایله بللی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د افغان نجونو او ښځو ترمنځ د رواني ستونزو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلی وه. هخوا د مریم په نوم یوه نجلۍ ادعا کوي چې یوه شپاړس کلنه خورې د ډېر فشار له امله رواني ستونزو سره مخ شوې. هغه وایي خورې وړاندې یو ورزشي کلب ته تله، زده کړه یې کوله او له خپلو دوستانو سره به یې تفریح کوله، خو اوس له دې ټولو فعالیتونو منع شوې ده.
خور مې له رواني پلوه ډېر زیان لیدلی. کله چې ورسره خبرې کوم وایي زه یوازې یم، تنګه شویم او یوازې په کوټه کې ناست یم. دا د یو انسان لپاره ډېره ستونزمنه ده چې ټول ازادۍ واخلي او ورته وایي یوازې ډوډۍ خوره چې ونه مري.
یو بل نجلۍ چې د امنیتي خوندیتوب له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ښځو محدودیتونه زیات شوي او اوس مهال دوی ان خپلو لومړنیو حقونو ته لاسرسی نه لري.
کله چې په کور کې یم فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي. دومره مو درس وویلې، زحمت مو ویسته، دوه کاله کېږي چې په کور یو. د پوښتنې یوه نښه یم، زموږ اوس او راتلونکی نامعلوم دی. کله چې هنداره کې مخ وینم ټوله څېره مې بدله شوې ده.
په ورته وخت کې روان پوز ذکریا مبرم نادری وایي د طالبانو راته ګوړاندې چې کوم خوځو فعالیت درلود اوس په کور ناسې دي چې دې چارې له رواني پلوه ځپلې او آن د ځان وژنې لامل یې ګرځېدلي، خو هغه له دې وضعیت د ځان وستنې په اړه لارښودنې هم لري.
که یو انجلۍ یوه خور یا مور مطالعه وکړي، روحیه ورکوونکي کتابونه ولولي، دا به مرسته وکړي چې د ستونزو پر وړاندې د ودرېدو فکر ورسره پیدا شي او په دې ډول وکولی شي د مشکلاتو پر وړاندې په آرامه مقابله وکړي.
د طالبانو حکومت په تازه توګه په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو کار ارقام نه دي خپاره کړي، خو د تېر کال په سلواغې میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې تېر یوه کال کې په ټول افغانستان کې د ځان وژنې درې سوه شپېته پېښې شوی دي. مګر دا ادعا هم کړې وه چې د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو شمېر راکم شوی دی. د جمهوریت نظام پر مهال هم په افغانستان کې د ځان وژنو په اړه راپور نه ورکول کېدل چې لوی لامل یې کورنۍ ستونزې دي. خو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته انګېرل کېږي چې د افغان جونو ښځو ترمنځ د ځان وژنو د پیښو ډېروالی تر ډېره د طالبانو لخوا په دوی د لګول کېدونکو محدودیتونو او بندیزونو له امله دی.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
په پېښور کې هغه افغان زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوخت دي د ویزو د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګراني زیاته سوي او په هغو پیسو یې ګزاره نه کېږي چې د سکالرشپ په لټ کې ورکول کېږي. دوی وایي د ویزو مسله هم لویه ده، ځکه کله چې د رخصتوي په ورځو کې افغانستان ته لاړ سي بیرته په تورخم نه پرېښودل کېږي. پېښور کې طالبان د کنسرګري یو چارواکی بیا وایي که دغه افغان زده کوونکي ورسره خبره شریکه کړي دوی حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره قرباندي خبري وکړي. دا مهال زرګونه افغان زده کوونکي پر سکالرشپونو پاکستان کې لوړی زده کړې کوي. د موضوع تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
په پېښور پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکي عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کېږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کېږي د یو محصل، نو باید چې د علامه اقبال سکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه، نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ ای سی نه متخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ او په دغه پلیټ فارم باندې بیا مونږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل. کوم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چېرته ایډمیشن کول غواړي په پنتون کې، نو هغه د فرسټ سټپ د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي، چونکه د یو سمیسټر ډیوریشن چې دغه سکس منت دی. نو مونږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی مونږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونا، نو مونږ ته باید داسې یو پراپر لاره وګوري دی چې آینده مونږ د مشکل سره مخ نه شو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو مونږ هغه ایثار پاتې کیږو. دلته زمونږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه یې کلم کلینیکل روټیشن یې، خو مونږ هغه اړه بس محروم ناست یو. پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کوو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پېښور کې په افغان کنسلګری کې یو ذمهوار واکمن د خپل نوم نه خپرولو په شرط د اګست په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړي، نو د پاکستان لوړپوړو چارواکو او نورو ذمهوارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ، زراعت، مینجمنت او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
په مومندو کې د خاپت سړک له تیرو 4 کلونو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې دا سړک تیز تر زره ورغول سي، ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی، بلکې د افغانستان سره پور تجارت هم ترسره کیږي. د سیمې چارواکي مشالې د ټولي د ټیکدار سره به خبرې وکړي چې د مرمت کاري تیز کړي. دلته یادونه وکړو چې هم دغه مسله په سلام پښتونخوا کې یو اوریدونکي راپورته کړې وه او هم د هغه د دې خبری غوښتنې په اساس باندې شنواس ترګزی دا ریپورت جوړ کړی دی.
د خوایزو بایزو خلک وای د دوی سیمو ته وتلې خاپخ سرک
د تیرو څلورو کلونو راسي وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداونه تر د ګوسلۍ کنډو 40 کیلومتره دی. د ګوسلۍ سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمدونه تر جلال آباد رسېدلی چې ورباندې تیر وختونو کې د پولې پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده، خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خویزو کون کلی اوسېدونکي تفسیر محمد مشال رډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابۍ د وجې د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو ګاډو نه هغو نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاڅونونه پکړي دي چې یارمګ ته دا روډ جوړ کړي. تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو ګاډو نه هغو نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي.
د محمد یوسف ډیویژن چې خوایزي بایزي نومې کې هم دغه سړک پورته تیر شوی. دغه سرک باندې با جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلې شو، ولې له پورې غړ به هم ګڼ شمېر شیان مومند ته وړلې شو. هغه وخت په 2010 کې او بیا وروسته په مومند کې عسکري پریشنونه شروع شو. په دغه سرک د خلکو تګ راتګ کم شو. 2014 او وروسته وختونه کې چې بیا خلک خپل کورونو ته واپس ستانه شو، نو د دغه سرک ته بیا رغونې غوښتنه یې کوله. په دغه سرک ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی مشال ریډیو ته وویل
د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغوی چې لاړ شي د خاورو نه خړ پړي سکول ته چې ځي واپس چې راځي، کې زیاتر ماشومان یو نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې پاتې پیدل وځي، وایي چې دې خوا دوړۍ تکلیف په لاره باندې ګاډو مسلې کرایان هم زیات دي. نو د ټولې علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی، دغه ماحول یې ګنده کړی دی. پسرلی مونږ سینه کو دا ټول پټي او هر څه د دوړو نه ډکو، دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک د روډ خبره وکړي نو بس مخونه وران کې هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سړک د خرابۍ نه مسلې ورپېښ دي، نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډېر مشکل کې دي. ولې د یاراخېلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اوړونکي ګاډي په دغه لارو تیریږي، او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمد ایډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر خان مشال ریډیو ته وویل په دغه سرک کار په توندۍ سره روانو، ځینې ځایونو کې پوخ شوی هم دی او اوس هم پې کار روان دی، خو د ځنډ وجه یې د پیسو ده چې کله کله ټیکهدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاري کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکهدار سره خبره وکړي او په دغه سرک ته جوړونې کارونه توند کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
بخښنه غواړم په غلطي مو ولې چې خاپت سړک بلکې دا خاپخ سړک دی چې تاسو په اړه باندې ریپورت واورید. یو سم یو بلې مرکې تر ازو غدا چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې پوهنتونونو د مالی بحران سره مخ دي. د پېښور پوهنتون وایس چانسلر د یو لیک له لارې له حکومته د 300 میلیون روپۍ غوښتنه کړې ده. په دې موضوع زموږ همکار شاین بونری د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې د ستر سیکرټر ډاکټر صادق علي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې د پوهنتون د مالی بحران وجه څه دي. نو مړی وای
د دې وجوهات دا دي کنه چې د اتلسم ترمیم څه کله وشو نه دې کې د شیزونه سو بیس را پاتې سو فیدرل دا غټه وجه دی دیږي نه دې کې د موجوده وجوهات دا دي لکه مونږ د صوبایي حکومت صوبایي څه کم سیکرټریان دي یا د فیدرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا غي وي چې مونږ نه غوډه اوستلی سو بی ته څه سپورټ بو صوبا ورکوي او څه به څه کم دی مونږ فیدرل ورکو فیدرل څه کم وفاقي هغه دی صوبا اوس پورې دا شی نه ایکسپټ کوي. صوبا وی چې دا نوې څه کم دی هغه یو ورته وایي څه دی فاینانس بل وی یا این ایف سی اوارډ ورته وایي هغه به کیږي. او موجوده حالت کې به د سندھ لکه تاسو وګورئ سندھ هم یو صوبا ده هلته دا شی نشته. هغې خپلې صوبې فیډرل نه هم پوره بجټ اخلي او صوبا هم والا دي چې کې 20 اربه روپۍ صوبے والا ور کی خود مونگ صوبے کی بدقسمت ہے دا وجہ دا شی نشتا ولی صوبے دا وزا پوری اس پتے سے طریقے کار نو وزا کئی دو مونگ ہوٹیر غٹ جدو جہد و کو دا دی سے کم ریسپونسیبیلیٹی دا دی ذمہ داری نو چتا ہی دی دا وجہ اس مخیط خبری نزی
اس ڈاکٹر سے تاسو وائے چی تاسو کمی پانگی پکار دی یا کم فنڈز تاسو پکار دی تاسو لے حکومت نظر کئی نو تاسو د یونیورسيټي نظام انتظام به څنګه چلوي دا څنګه روانه ده یونیورسيټي
جامعات خود سي دا یو خو مونږه نن سبا زمانہ کې لکه زر تاسو هم ډیر وخت نه فندونه بندي نو سوکی د کمنګ پینشن د پر کم بجټ یې خوی یاد مونږه د کم ریسرچ د پر د سټډنټانو څ کم سیمینارو د پر کم فوندونه وی انډومنت فند ورته وی سکالرز کولی نوی نوی پی ایچ ڈی سکالرشپ سکالر بارته لګلی هغه فوندونه نه مختلف څ کم پهونتونه دی هغه دا هغه کوي خیبر پختونخوا صوبے د پیښور پوهنتون کم ټول نغټ پوهنتون دی دی فیسونه ډیر زیات شوی دی د موږ ټول لباس کم دی او د کالجونو کې مغه ډیګری حاصلې په خونتون ته راځي ولی برداشت کولې نشي
اوس دی کې ډاکټر صاحب موږ خوب لکه خاص طور خبره کوو د پیښور یونیورسيټي پیښور یونیورسيټي موجوده حالت کې د دې مالی حالت څه دی لکه د دې ګټه څومره ده تاوان څومره دی څومره پیسې تاسو سره لاس کې چې تاسو په دا نظام چلولې شي
دا درته وایم تاسو ته کم دی د پیښور جامعات بین انجینئرنګ جامعات د انجینئرنګ جامعات درته وایم دا هغې خو تقریبا ما خیال دی 1.2 ارب دا څه کم دی ډیفیسټ دی ډیفیسټ ورته دا کمی ده د فنډ کې دې د وجې هغه چې دا مختلف وختونو کې جمع شوي دي قرضونه اخیستي دي دا دې باندې یو بوج دی دا ور دې سره نشته دی نیگیټیو کې دي دیګه او دې نه علاوه د پیښور جامعات څه کم دی دا هغې بجټ لکه هم دې لحاظ تاسو وګورئ تاسو ته صرف هم د فیګر درکم اگر د انجینئرنګ یا د اگریکلچر جامعہ دے یا پہنتون دے داغی مطلب داغی نے تقریبا دو نیم مطلب ٹائم زیادہ 2.5 ٹائم زیادہ تے داغی پنزہ عرب ہے تو گورے ناغی بم تقریبا 2 ارب پورے سے کم دے ڈیفیسٹ خام خاوی
داود پیشور پہنتون دوستادانو دے اتحادی یو مشر چی لے شاہین بنیری سر خبری کولے او سم یو بل ځانګړي رپورت ترازو هر کال د اگست 3مه یا دینن د جبري لادرکه کسانو په حق له نړیواله رمضان کېشي چې دا ورځ نن ده په دې ورځ په پاکستان کې هم د ورکو سو کسانو خپل خپلوان احتجاجونه کوي دا د سیال کې د ورکو بلوسانو کورنۍ د 13 کلونو راځي په احتجاج دي بلخوا د خیبر پښتونخوا په سوات او کابل ضلع کې هم وخت په وخت لادرکه سو کسانو کورنۍ احتجاجونه کوي د لادرکه سو کسانو کورنۍ وایي چې د هیواد امنیتي استخباراتي ادارې د خپلوانو د درک کولو کې لاس لري او د پاکستان امنیتي ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي بلخو پاکستان کې د لادرک سو کسانو د موندلو لپاره کمیشن هم جوړ شوی دی په دغه د فرخنده اسد د تفصیلي رپورت اورو چې په 2009 کال کې د سواد د یو لادرک سو ځوان د خور له ژغه پیلېږي
او والد صاحب چې مینه نو په جرا جرا باندې داغم د سترګو نظر کم شو او یې اپریشن نو کو د ګرام سترګو اپریشن کړل
دا د سواد کلناس بيبي دا نو موري وای پنځل لس کال کېږي چې ورور یې لادرکه شو دی او دوی په معلوماتو کولو ستړي شول
می والد صاحب چې دا نو هغه هم د سترګو اپریشن کړل دي نو هغه هم دا هر ټیم جرا او هر ټیم لار ساری چې وسپرا شي د بچي وسپرا شي خو دې ساته پوری پنځل سم کال روان شو زموږ سره بالکل
د ګلناز د ورور نوم فلکناز دی د هغه کورنۍ وایي په 2009 کال کې لادرکه شوه په هغه وخت کې عمر 13 کال وو او د لسم یا اف اس سی کړي وو په 13 کې داخله خسته وو ورسره په یو شخصي سکول کې استاد هم وو ګلناز وایي په سوات کې په 2009 او لسم کلونو کې د سوات نه پسونو ځوانان لادرکه شوه دی او د زیاتره تر اوسه هیڅ ترک نه لکی سوات کې چې نو هم دلته کې
پسونو تعداد دی چې هغه لادرکه
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی دغه کمیشن د تیر 2022 کال په دسمبر کې په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې تر یاد نیټې پورې د لادرکه 9,133 کسانو قضیې ثبت کړي وي چې پکې د 6,000 قضیې هوارې کړي دي په پاکستان کې د لادرکه بلوسانو مسله هم له کلونو راهیسې روانه ده دوی په کراچۍ او کوټه کې له میاشتو میاشتو راہیسے احتجاجی ناستی اور لاریون آتر سرکڑی تھی
تمام بلوچستان کو
په دې وروستیو کې د اگست پر 11مه په کراچۍ کې یو بلوڅ ځوان دادشاه بلوڅ د شپې 2 بجې له کوره په سپینو جامو کې پولیسو له ځان سره بوتلو. دا خبره د دادشاه خور فوزیا بلوڅ مشال ریډیو ته وکړه. د نوموړي په خبره دوی وروسته پولیس تانې ته هم ورغلل، خو هلته ورته وویل شول چې ورور یې دغلته نشته.
میری بھائی دادشاہ بلوچ کو 11 اگست 2023
زما ورور دادشاہ د روان کال د اگست په 11مه له کوره پورته کړ. په سپینو جامو کې پولیس د شپې 2 بجې راغلل. زما پلار ته ویل چې دوی د سی ٹی ڈی والا دي او زما ورور یې له ځان سره بوتلو. مونږ بیا تانې ته لاړو، خو مونږ ته ویل چې دلته نشته. د تانې چارواکو راته ویل که مونږ سره وی هم نو مونږ چاته نه وایو.
ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ہم لوگوں نے نہیں اٹھایا، اگر ہم لوگ اٹھا لیتے بھی ہم کسی کو بتاتے نہیں ہے.
لڈیر مدینہ د لادرکا ڈاکٹر دیر محمد بلوچ لور او د بدرکا بلوچانو د مندلو لپاره د مبارزه کون کی سازمان وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس غړي سمی دین بلوچ مشال ریڈیو توای پلار ڈاکٹر دیر محمد بلوچ د 2009 کال د جون په میاش کې لادرکا کلل شوی دی او تر ننه پورې هیڅ معلومات نشته.
اور میں خود ایک مسنگ پرسن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ
زہ پخپلا د یو ویلا درکا کورنے سره تعلق لره. سما پلار ڈاکٹر دین محمد بلوچ سوارلس کلو شو چلا درکا دے اس خو پزورا د لادرکا کسان ورس په 13 اگست منسل کیگی. خو کله چې د یو کورنے یو تن لادرکا شي نو داغه ورس نه تر سوچ د غتن بیرته نه وی راغلی، هغه کورنے د یو درد او تکلیف نه تیریږي. مونږ د کلونو راهیسه د خپل روکو شغل لپاره احتجاجونه کوو، خو زموږ مسئله په دې ریاست کې هیڅوک هم سنجیدہ نه اخلي.
بات کو کہیں سے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا.
په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو لپاره غږ پورته کوونکی یو غیر سرکاري اداره ډیفنس اف هیومن رائټس مشال ریډیو ته وایي چې له دوی سره 2322 کسانو کې سونه تر اوسه درج شوې دي، خو دغه شمیره له دې نه هم زیاته ده. د دغه ادارې مشره آمنه مسعود وایي د لادرکه کسانو کورنۍ د یو مسلسل ذهني تکلیف نه تیری کی.
تو دا سے ماحول جوشی ہوئی چی ہر کور کی یو یو دو دو دری دری کس لا پتا. تو اوی چی خاصی سمرا ماشومان و خاصی پاتشن میری آگا بلکل منٹلی اپسٹ شوئی دیگا نا اوی کی نفسیاتی پرابلمز دی سیا دیپریشن دی انزائیٹی دی.
دا امنا مسود خاون ہم پا 2015 کال کی لادر کشوئی دی او لائی سا پتا نا لگی.
ماشومان زبا غد شوئی دی دمرا کالا شو اتارا کالا شو اس ٹیم بانے خودیر دا روکی ہوس
په پاکستان کې بلوس او پښتانه ملت پالا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې د خلکو په پورته کولو تورنوي، خو پوز استخباراتي ادارې او حکومت دغه تور ردوي. په دې وروستیو کې پوز داسې بیانونه ورکړي چې ګنې ځینې لادرکه کسان د ریاست خلاف په کارونو کې بوخت دي. خو په کراچۍ کې د بشري حقونو فعال منیزه کاکړ چې د لادرکه کسانو معلومات یې راټول کړي وایي باید داسې کسان عدالت ته وړاندې کړي شي.
ریاست ویاهی چی مسنگ پرسن د ریاست خلاف کارونو کې بوختو زکه لادرکه شوې دي، خو دغه چې کومه داوه ده د حقیقت نه لري. زکه چې موږ بلوسان ځوانان وګورو نو هغه اکثریت هغه ځوانان دي کوم چې د یونیورسټیز کې سبقونه پوهنتون کې سبق ویل. همدارنګه که موږ پښتانه وګورو نو هغه هم په یوه په بل نامه باندې پورته کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان بشري حقونو د کمیشن مشر اکبر خان د اگست پر 9مه مشال ریډیو ته وویل دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خپل ولس بنیادی حقونه خوندي کړي.
مخصوص جگنو پر محدود ہوا اور بیا دا وقت سرا سرا بالخصوص 9/11 میں آن ورڈ چلے بیا پا پختم خواہ کے بدی دانی دیر زیاد ضروری ہو رہا ہے اور وست چلے ایون پنجاب ہم محفوظ جدی تو دا مسئلہ سے دا سے بیٹرین کی گی اور بل تاکتا خبر اداد ہے چھے زمو ریاست چی کم کمیٹمنٹ انٹرنیشنل نہیں کری دی یا بیسی ہے ریاست داری پا ذمہ داریانو کی راجی چھے خپل شهریانو د ژوند د مال او د حفاظت پالی کی حفاظت کول خو دا لرې خبره ده، خو کوششونه هم تر اوسه پورې ونه شو.
په پخوانی ائتلافي حکومت کې د بشري حقونو پخوانی وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده د یو شخصي ټلویزیون آج نیوز سره د روان کال د اگست میاشتې په پیل کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې له دوی سره د 6900 ورکو شو کسانو کیسونه ریپورټ شوي دي چې پکې نور حل شوي او تر 1400 پورې پاتې دي.
6900 کی جس میں سے باقی سارے سیٹل ہو گئے، 1500-1600 اب لسٹ جو ہے فائنل، اس میں بھی ابھی.
بلخوا د بشری حقوقو نړیوالو ادارو هم په سو سو واری د پاکستان پر حکومت غږ کړي چې د لادرکه کسانو یا مسنګ پرسنس مسله دې زر تر زره هوار کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د لادرکه کسانو د نړیوالی ورځی په مناسبت چې د اگست په 13مه هر کال منځل کیږي، او نن و د فرخند اسد یو ځانګړی رپورت موریدلې. د مشالېډو د دې سات روانه خبري کړي پای ته رسیږي، او عبدالحی کاکړ با درځه اجازه غواړي. تاسو کولای شئ چې هم په نورو په ویب سټ باندې هم د مشال ریډیو دغه خبرونه واوري، مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. او بیا تاسو که فیسبوک ته لاړ شئ نو په فیسبوک باندې هم تاسو کولای شئ چې هلته د مشال ریډیو د خبرونه په آډیو، په ریډیو او په هغه باندې وګورئ. د خدای په امان.